آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. سهار مون یک مرغه. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې دی. پام وکړئ د خبرونو لندېسته.
د طالبانو سره په جګړه کې د امریکایي ځواکونو نه د زیاتې همکاري غوښتنه شوې ده. په پاکستان کې د داعش خطر مخ په زیاتېدو دی او د امریکا د جمهوری ریاست د جمهوری غوښتونکو دوه کاندیدانو د انتخابات د کاندیدوی نه لاس واخیست.
نن پنځشنبه ده د 1940 نیوی کال د دلوی د میاشتې 22مه ده چې د 2014 کال د فبروري د میاشتې 11مه کیږي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ اروپا ته د مهاجرو د ستونزو په اړه هم رپورټونه لرو او یو مرکه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر ډاکټر عمر زاخلوار سره هم اوریدلی سي. اوس په پر خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو ته وایم.
السلام علیکم. افغان امنیتی ځواکونه د طالبانو سره په جګړه کې د امریکایي ځواکونو نه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. امریکایي او افغان قومندانان مني چې هوایی عملیات په دې برخه کې زیات ګټور تمامېدلی شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم چې د کار باندې مخ په خلاصېدو ده په دې عقیده دی چې امریکایي ځواکونو ته د قوې د استعمال اجازه ورکول به د افغان امنیتي ځواکونو سره د تر ټولو غوره همکاري وي. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو محربي ماموریت پای ته رسیدلی خو د 215 اتل قلوردو قومندان جنرال داود شاه وفادار وایي چې یوازې د نړیوالو ځواکونو هوایی بریدونه کولی شي چې طالبانو ته ماتې ورکړي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي منلی ده چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش خطر مخ په زیاتېدو دی. سره له دې چې د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د داعش موجودیت نه دی منلی خو د استخباراتو د بیریو یا آی بی عمومي رئیس آفتاب سلطان وایي چې د داعش خطر مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی آفتاب د پاکستان د مشرانو جرګې د کورنیو چارو او مخدره موادو د کمیټو غړو ته د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ویلی دی چې د سپاهي صحابه او لشکر جنګوي په شان سخت دریځ ډلې چې په پاکستان کې پرې بندیز لګېدلی ښایي چې د داعش سره د یو ځای کېدو لپاره زړه کړي. د استخباراتو دغه مشر همدارنګه ویلی دی چې د داعش سره د پاکستاني طالبانو د غورځنګ لخوا هم همکاري کیږي. ښاغلی سلطان همدارنګه وایي چې داعش پاکستانیان په سوریه کې د جګړې لپاره استخدام کوي. د استخباراتو د بیریو رئیس آفتاب سلطان وایي داعش په مذهبي لحاظ پاکستانیان استخدام کوي او سوریه ته یې د جګړې لپاره استوي. د پاکستان یوې ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سلګونه پاکستانیان سوریه ته د جګړې لپاره تللي دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د هغو غړو هیوادونو لپاره د څو ملتي کومکي اسکرو د جوړېدو اعلان وکړ چې د روسیې لخوا ورته جدي خطر متوجه دی. ښاغلی سټولټنبرګ د دفاع د وزیرانو د غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د پوځي چارو پلان جوړونکي د راتلونکي پسرلي لپاره د اسکرو د شمیر او جوړښت په هکله خپل وړاندیزونه زموږ سره شریکوي. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
د ناټو عمومي منشي د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې څخه وروسته وویل چې د امریکا متحده ایالاتو او ناټو موافقه کړې چې هغه عسکر به تر دې وروسته د اروپا په ختیځو هیوادونو کې په دایمي توګه ځای پر ځای سي چې تر دې وړاندې په بیلابیلو هیوادونو کې په نوبت سره بدلیدل.
As part of this decision, NATO defense ministers agreed
دا دفاع وزیرانو پریکړه کړې چې په ختیځه برخه کې د ناټو د متحدینو نظامي حضور دې پراخ سي. په دې کې به د بیلابیلو هیوادونو عسکر برخه ولري. موږ غواړو چې دا واضح کړو چې د ناټو په یو متحد برید په ټولو متحدینو برید دی او د برید ځواب د ناټو ټول متحدین ورکوي.
د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د عسکرو په شمیر کومه پریکړه ونه سوه، خو په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی ډوګلاس لوټ چې د عسکرو د شمیر او د پلان ټول جزئیات به په اروپا کې د ناتو د اعلی قومندان جنرال فلیپ بریډلیف سره تر ملاقات وروسته نهایي سي. د ناتو یو چارواکي د نوم نښودلو په شرط ای پی خبري آژانس ته ویلي چې شاوخوا د درو زرو عسکرو په ځای په ځای کېدو غور روان دی چې یوه لیوا کېږي. شافیه سردار، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د نیو همشایر په ایالت کې د ګوندي انتخاباتو نه وروسته د جمهوري غوښتونکو دوه کاندیدانو د خپلو کاندیداتورۍ نه د لاس اخیستو اعلان وکړ. د نیوجرسي د ایالت والي کریس کریسټي چې د نیو همشایر په انتخاباتو کې یې شپږم مقام او د یوې ټکنالوژۍ د کمپنۍ پخوانی اجرایه رئیس کارلی فیورو نه دواړو اعلان وکړ چې د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندید کېدو نه تیر شول. میرمن فیورنا د نیو همشایر په ګوندي انتخاباتو کې اووم مقام اخیستی و. په دغه انتخاباتو کې د دیموکراتانو په کاندیدانو کې د ورمانټ د ایالت سناتور برني سندرز او د جمهوري غوښتونکو په کاندیدانو کې مشهور سرمایدار ډونالډ ټرمپ لومړی مقامونه ګټلي دي. راتلونکي ګوندي انتخابات د نیواډا او شمالي کارولینا په ایالتونو کې کیږي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازی ویتالی چورکین وایي چې مسکو په سوریه کې د یوه احتمالي اوربند کېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سره مهم بحثونه پیل کړي دي. چورکین وایي هیله لري چې نن د جرمني په مونیخ ښار کې د سولې د خبرو لپاره به نور هم لاره هواره شي. ویتالی چورکین په حلب کې د سوریې د هوایي عملیاتو په هکله وویل مسکو په سوریه کې د خپلو فعالیتونو په خاطر بخښنه نه غواړي. په همدې حال کې هسپانی او نیوزیلند د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې حلب ته د بشري مرستو د رسیدو لپاره په جدي توګه په اوربند موافقه وکړي. او روسي خبر دا چې د نایجیریا پوځوي دوه عسکري نیولې دي چې غوښتل یې په زیاته اندازه وسلې او مهمات د بوکو حرام وسلوالې ډلې ته انتقال کړي. د پوځویان ډګروال سانی کوکاشیکا عثمان وایي چې د غدواړو عسکرو د ماینونو د خونسا کولو په خطې کې کار کوه او ډیر امکان شته چې د بوکو حرام سختریزه ډلې غړو ته به یې د بمونو د جوړولو لپاره روزنه هم ورکړي وي. ډګروال عثمان همدارنګه وویل چې پاوس په دې تیرو څو ورځو کې د بوکو حرام 15 وسلوال وژلي او شاوخوا 300 ملکیان د هغوی نه خوشی کړي دي چې یرغمل کړي وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. وخت دلته په واشنگتن کې د مخستان 9:00 او 9:30 دقیقې دی. پام وکړئ رپورت ته. د ولسی جرګې لومړی مرستیال پرون په ننګرهار کې ویلي چې که حکومت له پاتون کوونکو سره مرسته و نه کړي او که په هغه ولایت کې د فساد مخه بند نه سي نو د کابل جلال آباد لوی لاره به وتړي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر داور د سلګونو قومي مشرانو سره په یو ګډه غونډه کې حکومت پړ غاڼه چې په شینوارو کې پاتون کوونکو تر اوسه نه دي سنبال کړي. نږدې یوه میاشت کېږي د ظاهر قدیر سلګونه ملیشي چې هغه پاتون کوونکو غني تر حکومتي قومندې لاندې شوي دي. د ننګرهار ولایتي ادارې ویل چې په شینوارو کې د غزر کسان به پر حکومتي امکاناتو د دولت له مخالفو وسلوالو سره جګړه کوي. خو ښاغلی قدیر وایي تر اوسه دغو داعش ضدو پاتون کوونکو ته حکومتي ادارې پام نه دی کړی.
کڅوک د دین سترګې پټولای شي چې نن ننګرهار د داعش قبرستان نه دی نو دی وایي راته مهرباني دی وکړي. مګر کوم وادي چې حکومت کړی وي تر نن پورې اوس پورې ورته رسیدګی نه ده شوې. نه په یاشوي لحاظ، نه په لوجستیکي لحاظ او نه په معاشي لحاظ.
اغه دا ور حکومت ته خبرداري ورکړه کپې ادارو کې دشته فساد او زمکو د غصب مخه ونني سينو نوې اقداماتو ته په خیره دي کړی.
حکومت دې ته توجه نکړه نو آمدګی دي د کابل او جلال آباد عمومي لارې تړلو ته ونی شي. اغه به یو ساعت لپاره نیوي، اغه به یو ورځ لپاره نیوي، اغه تر هغه وخت تل پوري وي تر څو پوري چې زمونږ خواستو ته غوښني نیوي.
بلخوا د ننګرهار ولایتي اداره وای په حکومتي اډانه کې داخل شو او پاتون کوونکو ته د امکاناتو ورکړه یقیني شوې ده. د والی ویانه تا الله خو غنې وای زرد چې دغه خلکو ته په پام کې نیول شوی امکانات ورورسی.
خوشبختانه تیر دوه ورځو کې د دوی لیستونه برابر شوی دي، موږ ته په واکه راکول شوی دي، او موږ اطمینان درکوو چې کومه ژمنه چې موږ کړي د دوی لپاره د تجهیزاتو د امکاناتو ان شاء الله په واکه ورکول شي.
په دغه لویه غونډه کې د شینوارو قومي مشرانو په دولتي اداره غږ وکړ چې د داعش لویری کړه شو زرګونه کورنیو سره د مرستې وکړي.
یو ځل بیا موږ داجی صاحب ظاهر نه غواړو چې په دولت باندې غږ وکاندي چې موږ را به کور شوی یو، موږ سامانونه کورونه هر څه پریخي دي، بیا د دولت نه غواړو چې موږ خپل کورونو ته بوزي او موږ خپل فامیلونو کورونو خپل منطقې ولسوالیو ته راړ شو.
دوی وایي د پردیو په کندرو خیمو اوان بیابانونو کې ژوند کوي. چارواکی وایي د دغو کډوالو لپاره په نړیوالو خیریه ادارو د مرستې غږ کړی دی. ننګرهار چې د داعش له ظهور سره پکې امنیتي حالات خورا ترنګلي شوي، څو واره پکې حکومتي ادارې د دغې ډلې خلاف عملیات وکړل، خو د خلکو او چارواکو په وینا غوڅه پایله پکې نه ده ترلاسه شوې. لا هم په شینوارو کې داعش لوی خطر ګڼل کیږي او اټکل دا دی چې که حکومت جدي پام ونه کړي نو د هوا په تودېدو سره جګړه حکومتي درشلو ته خطر پېښولی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
اروپا ته د تګ په لاره په مهاجرو ډېرې سختې شپې او ورځې راځي، او ځینې خو یې په لاره په اوبو کې هم ډوبېږي. د یوې افغاني کورنۍ څو غړي هم په دغه لارې په اوبو کې ډوب شوي دي. دا دې پام کړئ د ازادي رادیو رپورټ ته.
دلته د نیلوفر او محمد د جنازې مراسم ترسره کیږي. دغه مور او زوی په دې وروستیو کې د ترکیه او یونان ترمنځ اوبو کې ډوب شوي وو. د دې کورنۍ مشر محمد نوروز نوري وایي چې د کورنۍ ټول غړي اروپا ته د تګ په لار له منځه تللي دي.
موږ قونسلګری خپل ملګرو د بهرنیو چارو وزارت ته اعلان وکړ چې د دې مړو د لیږلو پیسې نه لرو. د جمهور رئیس ځانګړی استازی چې هلته وو هغه ته مو لیک واستوئ، خو مرسته راسره ونه سوه. زما د میرمن نیلوفر او زوی محمد نوري مړي وموندل سول، خو لور مې اوس هم لا درکه ده.
دا ازادي راډیو ته وویل چې د امکاناتو او پیسو نشتوالي اړ کړ چې د خپلې میرمنې زوی او لور د مړو د موندلو لپاره څو ورځې انتظار وکړي. نوروز نوري له دولته غواړي چې د ده د لور نسترن د مړي د موندلو لپاره چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ترکیې په اوبو کې ډوبه شوې هڅې وکړي. نوري وایي اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه تګ لویه تېروتنه ده، ځکه چې قاچاق کوونکي د ټوپک په زور په یوې وړې کښتۍ کې چې د لسو کسانو ظرفیت لري لسګونه کسان سپروي. په ورته وخت کې د نیلوفر پلار او د محمد او نسترن نیکه نجیب وایي چې د لور مړی څو ځایه شلیدلی او د بدن ځینې غړي ترې ایستل شوي وو.
میگفت آقا توی را از دریا گرفتی، تو چرا اعضای بدنش گرفتی؟ ای اعضای بدن اینا همه را کشیده.
ویل دا مړی په اوبو کې موندلی، نو بدن غړي ولې ځینې ایستلې دي؟ کله چې راوړل د بدن ټول غړي ځینې ایستل سوي وه او تنه یې څو ځایه ګنډل سوي وه. په ایران او ترکیې دواړو کې له مړو سره داسې چلند کېږي. له اشرف غني او عبدالله څخه غواړو چې دې موضوع ته پام وکړي.
نجیب خان چې اوس هم په ایران کې اوسیږي او د لور او لمسی د جنازې لپاره کابل ته راغلی وای چې د ترکیې په اوبو کې هر ورځ په لسګونو کښتۍ ډوبې او په لسګونو کسان پکې مړه کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې یوه کورنۍ اروپا ته د تګ په لار کې د خپلو غړو په مرګ ویر کوي، بلکې له دې مخکې هم داسې کورنۍ لیدل شوې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې پر دې لار شاوخوا 4000 کډوال مړه شوي چې 40% یې افغانان دي. د نیلوفر میړه او د محمد او نسترن پلار نوري پر افغانانو غږ کوي چې په هیواد کې د هر ډول سختو ته غاړه کیږدي، خو اروپا ته دې د غیر قانوني لارو څخه د تګ شوق او هڅه نه کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بس بس را باندے تیر شو، عمر بس بس را باندے تیر شو، لکرے دے پویا بانو رجے دا او رجے دا و په دنیا غم غم کله خادی په دنیا غم غم کله خادی پما همیش د غم جندې ولاړې دي ولاړې دي دا ژوند زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې داولې 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 په بلو بلو لاړو د اصلا فل مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا ژوند زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې داولې 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 خخیدو خلق اوسی پا اسمان تیری شکا هر سمرا پا دوایا دوزان اول حجت رواو اس محتاج دا جہان دخاور دخزل شان پراتیو پا دیران دخاور دخزل شان پراتیو پا دیران نو تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلے چھ داولے 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 حکمت دن ہی سوا مونگا او گن لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جون زمون تیری گی پا دنیا خاور خزلے چھ داولے 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 سپو ینیو د ژوندون په سوداو زیان یار کوی کیو سنا خبره چند خان تاریخ رات په پانا پانا وای فاتحان چې ځان ته فکر کړو شکست خرو په هر میدان چې ځان ته فکر کړو شکست خرو په هر میدان محکوم د داس قوم یو چې خورات پناولې چې داولې 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 زمون هر خبران غسی کی بیٹو پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جون زمون تیری گی پا دنیا خاور خزلے چه داولې 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 داولې
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، دلته په واشنگتن کې وخت 8:30 دی. تاسو په مکرې زموږ د خبرونې بل رپورت دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې په اروپا کې د مهاجرو د ستونزو د پیل څخه وروسته دا اول ځل دی چې په دغو مهاجرو کې زیاتې ښځې او ماشومان دي. د جنیو څخه د امریکا جغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی دی چې دا د خلاصه یې
تقریبا شپږ میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو د وزي صندوق په یو رپورټ کې ویل شوي وو چې اروپا ته چې کوم مهاجر روان دي په هغې کې 83% نارینه دي. دغه اداره وایي د هغې نه وروسته اوس په دغه مهاجرو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتونو وزیر صندوق وایي چې د ترکیې نه یونان ته د خطرناک بهر له لارې د مهاجرو د سفر په وخت کې زیاتره ښځې او ماشومان مري. د مهاجرو دپاره دغه نړیواله ټولنه وایي چې په تیره میاشت کې د هغو ماشومانو نه چې عمرونه یې د 13 کلونه کم دي 16 تنه د خطرناک سفر په وخت کې مړه شوي، او په دې حساب په تیرو 15 میاشتو کې په مجموعي ډول 313 تنه د غشان کم عمره ماشومان په بهر کې ډوب شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وزیر صندوق نطاقه ساره کرووی امریکا غږ ته ویلي هغه کسان چې د دغه خطرناک سفر نه بچ شوي هغوی ته بیا نور مشکلات پیدا شوي دي. هغه وایي چې اروپایي ملکونو ته ډیر زیات مهاجر راغلي چې د هغوی د صحت او د نورو ضروري احتیاجاتو غم په ښه طریقه نه خوړل کیږي. هغه وایي
There really needs to be much greater attention paid to strengthening the systems, the child protection systems.
هلته په حقیقت کې د ماشومانو د حفاظت لپاره په سیستم کې نظم او قوت ته ضرورت دی، ځکه که چېرې هغوی دغه اقدامات ونه کړي او که چېرې هغوی په کامل ډول هغې ته توجه ونه کړي نو بیا د هغوی نه د سوء استفادې او د هغوی په مقابل کې د خشونت خطرونه پیدا کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وزیر صندوق نطاقه میرمن کرووی وایي چې د ډیرو ماشومانو سره څوک هم نه وي. د دغو ماشومانو عمرونه د 15 نیولې تر 18 پورې رسیږي او زیاتره د افغانستان، سوریې او عراق نه مهاجر کیږي. هغه وایي دې ته ضرورت دی چې دغو مهاجرینو د کار په جریان کې باید سرعت پیدا شي. هغې دا هم ویلي دي چې د دغو ماشومانو د ښېګڼې دپاره باید د هغوی سره ښه سلوک وشي، او دا هم لازمه ده چې دغو ماشومانو ته باید دا روښانه شي چې دا د دوی حق دی چې سیاسي پناه وغواړي او یا په اروپا کې د خپلو کورنیو سره د یو ځای کېدلو هیله څرګنده کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدئ. درنو اوریدونکو، اوس په مکړی زموږ د خپرونې مرکې ته. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوار وایي چې د څلور اړخیزو خبرو د لارې چې د سولې په لور چې کومې هلې ځلې پیل شوي دي دی ورته خوشبینه دی، او دی دا بهیر د سولې دپاره یو ښه فرصت ویني. ډاکټر زاخلوار دا خبرې زموږ د همکار متی الله عابد سره په مرکه کې کړي دي چې تاسو ته یې اوروو.
محترم ډاکټر عمر زاخلوار صاحب، ستاسو د وزیر سفیر په توګه د دند سره سم د سلور اخیزو د خبرو اغه لړۍ هم یو قسم ته شدت او سرعت اومند. تاسو د دې لړۍ د پرمختګ نسونه راضی است او سب مخ کې وینئ؟
مننه. زما خو اولنی کار د سلور اخیزو خبرو لپاره د زمینی برابرولو، نو ما لمړی کار شو په دوه اخیزو خبرو شروع کړ. د دې د ملک د بهرنی چارو وزیر سره او د هغوی د ټیم سره، نو هغه و چې د مخکې د څلور اړخیزو خبرو نه څه شی چې موږ ته مخکې پروت و هغه د لارې نقشې باندې توافق و. نو نیت مو دا و چې په دې درېیم مجلس کې چې تېرې شنبې په ورځ باندې و دا ختم شي، تر پښتانه هغه دوه اړخیزې کمې خبرې چې موږ د پاکستان د طرفه شوې وي هغه دغه زمینه ورته برابره کړه چې په هماغه ډول باندې چې افغانستان غوښتل د سولې لپاره د لارې نقشه باندې توافق حاصل شي نو حاصل شو. نو په لحاظ موږ کوم هدف چې و هغه ترلاسه راغی، نو رضایت طبعا په اساس د هدف رسېدل دی. نو موږ تر اوسه پورې ورته راځي، مګر په مخکې مو د سولې ډېره اوږده پروسه پرته ده او نور قضاوت به طبعا په دې کوي چې موږ څنګه او په څه ډول پرمختګ کوو.
غټ سوال چې عموما کېږي هغه د دولت د مخالفو وسله والو د سولې میز ته راتګ یا خبرو میز ته راتګ دی، څومره خوشبیني یا امکانات وینې منزل پر رسیدو کې؟
نو ډېره لرې نه ده چې هغه مواده چې شوې ده چې هغه مذاکرات شروع شي، هغه خو توقع کېږي چې د رواني سوي مياشت ترپايا پوري چې د فبروري مياشت دا مذاکرات پیل شي زغپل شخصا خوشبينه ما چې دا مذاکرات پیل شي.
د خلاص ته سوال ته پاکستان کې د مختلفو سیاسي مشرانو سره د پاکستان د حکومت د لوړ دوه چارواکو سره د نور ګوندونو مشرانو سره ولیدل اغوین تاسو سو اوریدل د همکارۍ په لحاظ
ما خپل برداشت دا دی چې زه یو فرصت وینم په دې کې چې هغه همکاري چې ضرورت لري د پاکستان د حکومت او د دې مشرتابه نه چې د سولې په پروسه کې ولوبوي یعنی ناممکنه نه ده. نو په لحاظه زه طبعا باید چې محتاطانه خوشبینه اوسو داسې کلک فیصله کول او کلک نظر ورکول په دې موضوع کې خبر خطرناک خبره ده. خو موږ شخصا زه خوشبینه
قانونی جواز سر مالی پولیس سلوک چلن دے دے لڑکے تاسو خاص جدی فکر پلان لري
د مهاجرینو د حقوقونو دفاع بل شغل د مهاجرینو د اساس سره مرزي وینم دلته د مهاجرینو د مکاتب او د مسجدونو سره زوینم دلته زما ملاقات موخه د عمران خان سره چې په خبر پښتونخوا کې د حکومت لري د بخره په همدې هغه چې خصوصا زیات مهاجرینو خیر په پښتونخوا کې اوسېږي او هلته خصوصا زرو واقعاتو شي بم والي چې دغه ولیکي او بیا مثلا زورې د مهاجر څخه وباسي دغه موضوع راپورته کول او خوشبختانه چې هغه حمایت ضروري د عمران خان مخي خبر د پښتونخوا د وزیر اعلی سره زما د شنبې په ورځ باندې لیدنه ده دلته راځي اسلام آباد ته دوی سره ګورو او طبعا د مهاجرو مسله پراخ مثال کې ده د تجارانو لپاره صادرات لپاره ځینې واردات پاتې چې خبر پښتونخوا کې بیا بله موضوع ده محصلینو موضوع زموږ بله موضوع ده بندیان چې د دې نه په څنډه کې دا غوښمن غبل موضوع ده او په لاره هغه خپل د رابطې په تر والی کې یو د مسایلو نه چې طبعا په غره کې د مادي عرب مهاجرو د حقوقو څخه دفاع ده هغه د بایزاته ځوان څخه دلته په دې ملک کې دفاع ده خپل مهاجرن نړیوال رقم شمې تاسو باندې د حقوق لري تعلیمي حقوق لري د ژوند حقوق لري چې هغه حقوق او عزت هم د هغه په محتوا کې او هم دلته طبعا مسلمانان بیا عنعنات هم سره شریک دي بل د مېلمه پالنه طبعا یو ارزښت دی موږ هم په افغانستان کې مېلمه پالنه یو ارزښت دی هغه ارزښتونه په اساس باندې د مهاجرینو سره ښه رویه هغه شی دی چې موږ غواړو چې په عمل کې ورته پیاده شي. نو هم خصوصا شروع مې ده خبر پښتونخوا نه کړی مګر دلته پراخ دی چې وزیر اعظم به کله چې ووینم مرکه کاري اجنډا یوه برخه به همدغه اوسي.
ډېر ډېر مننه محترم ډاکټر عمر زاه خلوال صاحب په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولس مشر خاص استاد.
او اوس په مکړې څو لنډ خبرونه ته. افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو سره په جګړه کې د امریکایي ځواکونو څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. امریکایي او افغان قومندان مني چې هوایي عملیات په دې برخه کې زیات ګټور تمامېدلی سي. د پاکستان استخباراتو چارواکو منلې ده چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت یادایش خطر مخ په زیاتېدو دی. د ناټو عمومي منشي د هغو غړو هیوادونو لپاره د څو ملیتي حکومکي عسکرو د جوړېدو اعلان وکړ چې د روسیې لخوا ورته جدي خطر متوجه دی. د ناټو یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط پی ای خبري اژانس ویلي دی چې شاوخوا د درو زرو عسکرو په ځای پر ځای کېدو غور روان دی. د نیو همشیر په ایالت کې د ګوندي انتخاباتو څخه وروسته د جمهوري غوښتونکو دوه کاندیدانو د خپلو کاندیداتوري څخه د لاس اخیستو اعلان وکړ. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین وایي چې مسکو په سوریه کې د یو احتمالي اوربند کېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سره مهم بحثونه پیل کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی او خوست کې بنن اسمان شین وي. په مزار شریف کې بنن اسمان ځای ځای اوریځ وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مو نسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. نسرین محمود عزیزي به خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.